په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ادارې وایان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیره اغیزمن شوې سیمه د هرات زنده جان ولسوالۍ ده چې دیارلس کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 70% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیم ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته قانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومترۍ کې د زلزلې وروسته سخته قانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د مرکز د شدت د رختر په کچه وبښي 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولی دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمیر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونوځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارث نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولی دي. د پاکستان په وزوی د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځي وژل شوي دي. پوز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوڅ بلتون پالې ډلې هم فعالې دي. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وویستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځې حماس ډلې له خپلې سیالې د فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوره وګڼل له کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واورئ چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزئ له دې کور نه، مونږ خپل شیان جمع کړي دي مګر مونږ ته کور نه پیدا کېږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او دغه راز د ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو په ټوله کې وویل چې دغه زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورټ کې
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو دراوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
په الحاله خلا وضعیت ډېر استراري ده. تاسو ته بهتره معلومات نن د ورځې په اوږدو کې محل ته زلزله وسوه او یو خبره ده چې اوس په الحال هم کار جریان لري. ما مخ کې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینري په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینري په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي او عمارې خامخا وخت را بل فرقې تقریبا سیمه تعداد اوس هم تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دونه مړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځ د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبریالانو له بیا ځلي پښتون سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنکړل. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوخت دي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادی رادیو ته وویل
بعضی از قرا و قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسی کړی یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو پی خدای درسي دو پچارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړي توګه هرات ولایت کې لوژن کې زلزلې ورسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومند د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بلورتا د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلورتا د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو آزادۍ رادیو ته ویل
ډوډۍ له نلوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې هم د کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درمل او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبه ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغه ویرجانو او غمزپلو کورنۍ سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کونړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. یاد کمپاین دو تنو مسولینو قیام خیام او حشمت الاجمن آزادی رادیو ته ویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو له امله زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو، چې هغه زمون نه بیل ندی، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دی او د یو هیواد یو سیمې استو. په باندې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼل له کونړ با احساس ځوانانو دغلته د خیر بسیر خیمه نصب کو او د هغه لپاره نقدي مرستې راټولې کو. خط د هیواد په ټولو شتمنو بډایه خلکو غواړي په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو دغه خپلو
اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي د مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندي ډېره زیاته شته ده چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د خیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي، خپل صدقات او خیراتونه کوي. نو دغه خیمه به نږدې څلور ورځې نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست وي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي. د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی:
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره مونږ د نورستان ولایت د چوکي مونږ راجمع شوی یو. انشاءالله دغه مرستې چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورنو سره د هرات کې یک بادغیس کې کلور ولایتونو ته انشاءالله د هغې لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اوله ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار، لوی کندهار، کابل، لوی پکتیا، شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغه مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر، په لسګونو میلیونو افغاني خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي. همدارس حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمه د مرستو رسول لړۍ پیل کړي. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر لاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغه زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دریم ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغه ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولې دي.
azadiradio.com
په ایران او پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دوړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلن کیږي. په پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان وایي د اپارټمنو څښتنانو پرې ډیر فشار راوستي چې کورونه پرېږدي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایي او زوروي یې دی. د بل خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او زورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندان وي، په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوه افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل:
د کور خاوند ویلې دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو.
یو شمیر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منصف کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او زوروي یې. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمیر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً زه خپله یو محصل یم. کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدم. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تفریح خوري ورسره وکړي.
بیا به ژوند به هم باید خوشحاله داشته باشم.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نه شي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهراً د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یو افغان کډوال پر کور د برید په تور یې نولس کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون پچین کې پای ته ورسېدې، افغانستان د 15 مډالونو په ګټلو سره د 15 لوختي ودونو په قطار کې دیرشم مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلی یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولی. آسیایي لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې، چین پکې د 303 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
دا سی لوبونو لسم دا ور چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 35 میډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالۍ ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو. اولس خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو میډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برما جای خوشحالي او خوشبختی است کې ما
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو میډال وګاټه. په داسې لوبو کې د میډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان خزینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، ولس افغان خزینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان خزینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د خزینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تېرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 15 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خوځلې ده، یعنی په 15 مملکتونو کې رینکینګ ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېر شونی و چې تر څو مونږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم مونږ خپل دریم 15 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل آثارو سوداګرۍ درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیب نومي وایي تیر دوره کې درې زره نجونې روزلې او په پام کې لري چې په دې پړاو کې 15,000 نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپلې مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محروم نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
روزن روسن جونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په اخستو پیسې وګټي. د پیسو ګټلو یوازې نه لار پټټه بیا اخیستلو په لوړه بیا یې پلورل
لري به خره قیمته بلندره بفروشن.
نو موړی وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغون جونم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخې دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټولن جنو خود خدمت لاټړ کول او عامل دالې چې زغوارم زموږ ټولنه بدل کړم چې موږ کولای شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکو چې هغه پر خوځو پانګونه ده. ځکه چې دوی میندې دي میرمنې او خويندې دي که یو مور لوستې وي ټولنه لوستې ده که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی ویلا چې ټولنه په هیله چې لبي وزلې او تشلاسې څخه لري
او فقر دغه طرفونو دامنګيري مردوم ما نه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې 3,000 نجونې روزلې او دا ځل به 15,000 نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته لتاګه منه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وای چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
په نامه شرایط سیاسي کې پېښو دغه ناتو
د سیاسي وضعیت لامل مانه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کال کېږي په کور کې يم او به هر هیڅ فعالیت نه لرم مګر یو زرین فرصت شي زما لاس ته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کوم.
400 ډالر ترماتورم
تجلای او بل هغن جلی د چوی د خوونزی د دروازې لټړل کیدو ورسته دی پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از تریدنګ نزدې خل مشکلات زیات داشتم
مخکې روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو مور مې وړو خويندو مې وملاتړې ته اړتیا درلوده. لنې کمرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانیدم چې یې ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپل ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپل ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وای چې اوس مهال د دوی یوازینې ستونزه د میشتنی عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادله د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولای شي. احمد سونیر نقیبی وای چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغونجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړی میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په انلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د انلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان دښت سوې خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول جاری کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي. نو نور دینوز موږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښیږدي، او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
ازادي راډیو کا کوم کو دا ټول ته سلام. سلام نه بعد پاکستان مو افغان ماجرو سزا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا او ټولو اروپایي ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجرو د پاکستان نه وباسي، او بس کم دریم هیواد دی ولیږي اروپایي ملکونو ته. مو د افغانستان کې زمینه مساعده کې هلته مو باید در شو سره مرستې وکړي. پاکستان کې زیاتره افغانانو اقتصاد